بگذارد.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د تاسې د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زما حق ته پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس سهیل شاهین وای د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحه په غونډه کې د طالبانو د استازي نه ګډون د افغانستان مسله لا پیچلی کوي. شاهین آزادی رادیو ته ویل چې د دوی په غیاب کې یو ورخیزي پریکړه ورته د منلو نه دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د دوحه په دوه ورځنۍ غونډه کې طالبانو ته بلنه نه ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وای په کابل کې د چین سفارت افغانانو ته د ویزه ورکړه بیا پیل کړې ده. دغه وزارت مرستیال وایاند حافظ ضیا احمد تکل نن پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې په دې اړه وویل
چې هغه افغان متقاضیان چې د چین د ویزو غوښتنه لري کولای شي چې د چین سفارت ویپانی ته مراجعه وکړي او په انلاین ډول باندې خپل ټلیفون هلته وسپاري.
چین وروسته تر هغه افغانانو ته د ویزې ورکړه درولې و چې په دې هیواد کې د کورونا پیشي ډېرې شوې. د قلمدار ټولنې او رضاکارانو د دې ټولنې د مؤسس متی الله ویسا د برخلیک په اړه اندېښنه ښکاره کړه. ښاغلی ویسا څه باندې یو میاشت پخوا د مارچ په 28مه د طالبانو له لوري په کابل کې ونیول شو، خو تر اوسه پورې د طالبانو په بند کې دی. د متی الله ویسا چې له ډیرو کلونو راهیسې په افغانستان کې د تعلیم د خپراوي لپاره هلې ځلې کوي، پر نیول کېدو ډېر غبرګونونه ښکاره شول، خو طالبانو دغو غبرګونونو ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. قلمدار ټولنې د ښاغلي ویسا د ژر تر ژره خوشي کېدو، د هغه د روغتیا په اړه کورنۍ ته د ډاډ ورکولو او نوموړي ته د مدافع وکیل د حق د ورکولو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت وای د مزار شریف، هرات او کندهار ښارونو ترمنځ د ریلګاډي د پټلۍ د جوړولو لومړني کارونه به ډیر ژر پیل شي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد نن پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د دې پټلۍ د جوړولو پریکړه د اقتصادي کمیسیون د فبروري د 13مې په غونډه کې شوه او د ریلګاډي د ادارې په مشرۍ یو کمیټې ته دند سپارل شوی و چې له کورنۍ او عوایدو په استفادې په هیواد کې د ریلګاډي د اوږدې کرښې د جوړولو لپاره پروژه په نشه کړې چې له اقتصادي او جغرافیک څیړنو وروسته د ریلګاډي د پټلۍ دغه کرښه غوره شوه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی به د چهارشنبه په ورځ د سوریې پلازمینې دمشق ته لاړ شي. د ایران د ایرنا خبري اژانس د پرونی راپور له مخې دا خبره د دمشق لپاره د ایران سفیر حسین اکبری کړې ده. لکه چې په 2011 میلادي کال کې په سوریه کې جګړه پیل شوې ده، دا به د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی لومړی کتنه وي. د دمشق لپاره د ایران سفیر ویلی رئیسی به د ایران له لوی سیاسي او اقتصادي پلاوي سره د سوریې د ولسمشر بشار اسد په بلنه دغه هیواد ته سفر وکړي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایشت د یو مشکوک مشر د وژل کېدو خبر ورکړ. شاغلی اردوغان پرون په تلویزیون کې اعلان وکړ چې ابو حسین القریشی د ترکیې د استخباراتي ځواکونو په عملیاتو کې د شنبه په ورځ وژل شوی دی. د سوریې په شمال کې د فرانسې خبري اژانس خبريال ویلي چې د ترکیې استخباراتي جنټانو او د ترکیې له ملاتړ برخمنو پوځي پولیسو د شنبه په ورځ د افرین سیمې په شمال ویدیس کې یو ساحه محاصره کړې وه. د ترکیې ځینې ځواکونه په 2006 میلادي کال کې د سوریې په شمال کې ډېر شوي دي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونی ز خبرونه دازما حق دی تشرغلست زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخوړي. په دې خبرونه کې د شوزو پر اساسي حقوقو خبري کوو. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقوقو او ازادۍ تضمینوي. دا د بشري حقوقو په تاریخ کې یو مهم سند دی. د نړۍ د ټولو سیمو بلابل حقوقي او کلتوري برخو استادو د دې اعلامیه د مسودې په برابرولو کې ګډون کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د 1948 کال د دسمبر په 10مه په پاریس کې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ټولو خلکو او ټولو ملتونو لپاره د لاستراوړو د ګډ معیار په توګه اعلان کړه. د دې اسامبلی له اته 50 غړي هیوادونو څخه اته 40 هیوادونو د دې مسودې په تایید رای ورکړي او افغانستان هم له دغو اته 40 هیوادونو څخه یو و. بشری حقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي. د بشری حقونو د نړیوال اعلامیه د 28 ماده د یوې برخې لمخې هر څوک په خپل هیواد کې عامه خدمتونو ته د مساوي لاسرسي حق لري. د 28 ماده پر دې برخه خبرې کوي چې آیا په افغانستان کې شدي عامه خدمتونو لکه روغتیايي د زده کړو او کار ته په مساوي توګه لاسرسي لري او کنه. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي شینکی کډوخیل، د شذو د حقونو فعال او د میدان شار پخوانی شارواله ظریفه غفاری او د شذو د حقونو فعال اوجی امیل نن ګډون کوي. دوی ته د خبرونې کې د ګډون لپاره شرغلاست وایم. اغلی غفاری او اغلی کډوخیل له موږ سره د ټلیفون له لارې وصل سوي دي. لومړی پښتنه به اغلی کډوخیل له تاسو څخه وکم، اول خو ډیره مننه چې تاسو وخت وایستی او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. عامه خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې د شوزو ونډه څومره مهمه ګڼي؟ د شوزو لپاره مساوي فرصت برابرول څومره مهم دی په یو حکومت یا په و مملکت کې؟
سلامونه تاسو د پروګرام محترم او ملمنو او اوریدونکو ته. افغانستان د افغانستان وګړي نیمایي میرمنې دي او د ځینو سرویګانو له مخې شاید 1% د میرمنو نسبت د نارینه په پرتله باندې زیاته وي. شاید دلیل هم د مختلف جنګونو دي چې تلفات د نارینه زیات و. په هر صورت دواړه جنسه که هغه نارینه دي یا ښځینه دي په ژوند کې اړتیاوې لري، ضرورتونه لري، که هغه د کار مسله وي، که هغه د لاسرسی د تعلیم دپاره وي، که لاسرسی منابعو ته وي، صحي خدماتو ته وي، قضایی، هر مسایلو ته چې وي په صفت انسان ضرورت شته دی. متاسفانه کله چې طالبان راغله واقعا افغان میرمن او جون اصلا د ژوند له هر صحنه څخه له هر میدان څخه دوی د کله د شریعت په نوم، کله د کلتوري مسایلو په خاطر باندې دای حذف کړي دي. بیاغنه چې دا په نظر کې ونیسي چې دوی دا حق نه لري چې دوی محرومې کړي او په انزوا کې وساتي او دوی اړتیا او ضرورتونه په نظر کې ونیسي او په عین حالت کې دوی هغه رول هغه ونډه چې د افغانستان د پرمختګ کې لوی بولی شي هغه نادیده نیسي. چې اوسني حالت کې حتی په صحي خدماتو د لاسرسي په خاطر باندې په ځینو ولایاتو کې ځینې بې سواده ملایانو حتی دا مسله مطرح کړې دي چې بې دې د محرمه نه شي راتلی او کېدای شي داسې کورنۍ موږ ولرو چې واقعا په هغه کورنیو کې اصلا نارینه نه وي، نارینه همراه یا ملګری یو څوک نشته چې حتی هغوی سره همراهي وکړي تر یو صحي مرکزه پورې بوزي. حتی له هغه صحي خدماتو چې د دوی ژوند په خطر کې دی، دوی په تکلیف کې دي، د تداوي له امکاناتو خدای محرومه شوی دی چې واقعا د یو ستر نقصه ده چې د افغان او میرمن نجونو په ژوند کې راغلی ده. او زه فکر کوم چې ټول هغه بشري او حقوقي ملي او بینالمللي سندونه تر خپل لاندې شوي، هغه په اسلام کې هیڅ نوع تبعیض توپیر نشته دی. او زه فکر کوم چې هیڅ جنس برتري د انسانانو په اساس جنسیت هم نه دی، چې متاسفانه نن سبا افغان میرمنې جون له دغه تبعیض او توپیر چلند سره مخامخ دي.
مننه اغلی کډوخیل. اغلی غفاری، ستاسو څخه هم ډیره مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي او وخت مو وایست. ستاسو څخه به هم په همدې مورد کې پوښتنه وکم، ستاسو په نظر په اوسنی افغانستان کې هغه کوم حقونه دي چې د شوزو څخه اخیستل سوي دي، او ستاسو په نظر او د نړیوال قوانین یا د افغانستان د قوانینو لمخې باید شوزو ته په مساوي توګه هغه حقونه ورکول سي چې اوس مهال ځنی اخیستل سوي دي؟
ډیر زیاته مننه ملاله جانې. سلامونه تا ته، د برنامې ټول درنو اوریدونکو ته، دی او قدرمن کډوخیل صاحب ته او ستاسو بل هم د بسترډون والي ته. ګورې، زموږ د ټولنې اساسي ستونزه همدا ده چې د نارینه او ښځې ترمنځ اړیکه لا هم تعریف شوې نه ده. دا ناتعریف شوې اړیکه تر څو چې تعریف نشي او افغان ښځه د نارینه له ذهني، فکری او بدني محکومیت څخه د خدای د هڅکړي بنده په څیر خپلواکي ترلاسه نه کړي، نو طبیعي ده چې تل تر تله همدغه ستونزې څنګه چې روانې دي همدغسې به پاتې کیږي. متاسفانه چې نه یوازې په افغانستان کې مونږ د یو ډله افغاني ښځې د یو ډله افراطي اذهانو اشخاصو افرادو او مفکورو له برکته تل تر تله له پیړۍ راهیسې که پیړۍ ته نه اوړي حداقل د لسیزو راهیسې لانجو سره مخ دي او خپل حقونو ته نه رسیږي، بلکې حتی هغه شته سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیتونه هم د افغانو ښځو د ژوندانه په ګواښلو کې خپل ټول رول ادا کوي. لنډ مثال یې همدغه تیر جمهوریت او جمهوریت نه د اوسنۍ حکومت، اوسنۍ د طالبانو کوم نظام او یا هم دیفکتو حکومت چلته همدا اوس فعال دی او کار کوي. د دوی کار، د دوی برخوردونه چې د ښځو په حقونو کې دي، دوی کله چې طالبان کله چې 15 اگست کابل ته ننوتل، زه په کابل کې وم، دوی لومړنی کار همدا وکړ چې د کابل له دیوالونو نه، له بلبورډونو نه، له دوکانونو، له اعلانونو نه، له ټولو ورلویو وړو ځایونو نه د افغانو میرمنو، افغان میرمنې وي که نه وي، خو د میرمنو عکسونه یې پاک کړ او تیرې کړي. یعنې د دوی شروع د حکومت په همدې وشول تر ننه پورې څومره چې فرمانونه دي، څومره چې قوانین دوی راواردوي او یا صادروي، دا ټول یې د افغان ښځو په وړاندې د دوی هغه عقدی او د دوی هغه غیر انساني برخورد او چلند دی چې دوی هغه کې سربیره پر دې چې افراطیت به یې هم منبی وي. نو دغه ټولو ته په کتو سره طبیعي دی چې د افغان ښځو حقونه په ټوله معنا هلته په هغه وطن کې نه یوازې اوس، بلکې تاریخ ته په کتو سره د څو لسیزو راهیسې نقد کیږي او تر پښو لاندې کیږي. خو که چیرې بیا بېرته دې ته راځو چې د حقوق بشر د اعلامیو او مسودو او هغو مادو په اساس چې عامه خدماتو ته ټول باید لاسرسی ولري دا بس راولاړیږي، نو په افغانستان کې داسې موارد هم شته چې حتی نارینه او ماشومان خپل حقونو ته لاسرسی نه لري. نه یوازې دا چې صحي، بلکې په ټولو نورو برخو، حتی ټولنیز او اقتصادي موضوعاتو کې هم. نو دا ستونزه بدبختانه لوی هغې هم دا ده. یو ځل بیا تاکید پرې کوم چې متاسفانه موږ په افغاني ټولنه کې د افغان ښځې، نه یوازې افغانې ښځې، د میرمنې، د یوې ښځې هغه د وجود او شخصیت او هویت د شتون واضح تعریف نه دی لرلی، او په همدې اساس دی چې درګرد ټکول کیږي میرمنې او رنځول کیږي او دردول کیږي. همدا اوس میلیونونه نجونې مکتب ته نه ځي، میلیونونه ښځې کار نه کوي. صحي خدمات په ټوله معنا په نشت کې حساب دی افغانستان کې، په ټوله کچه، په ټولیزه کچه، خو د میرمنو لپاره بیخي په لوړه اندازه. د دې سربیره هغه ځینې فرامین، ځینې خبرې او ځینې هغه اصول چې طالبانو په لاره اچولي د ښځو د تعلیم نه نیولی د دوی تر صحي موضوعاتو پورې، دا ټول متاسفانه یوې لوی فاجعې ته لاره ورکړې. د دې تر څنګ د نړیوالې ټولنې بیغوري، د نړیوالې ټولنې بی توجهی، دې سره په ګډه باندې متاسفانه چې ډېر جدي ناورین ته افغانستان کې لاره هواره کړې.
مننه اغلی غفاری له موږ سره پاتې سي. اغلی کړوخیل، زه بیرته تاسو ته هم راځم. اوس ګورم چې اغلی اوژي امیل له موږ سره د ټلیفون له لارې وصل شوی دی. اغلی امیل، تاسو ته هم شرغلاست وایم، مننه چې تاسو وخت وایستئ. تاسو واوریدل چې اغلی کړوخیل ویل چې په افغانستان کې له ښځو سره په ښکاره توپیر چلن روان دی، او غلی غفاری ویل چې افغان شذ نه یواز د حکومتونو بلکې د ناوړه دودونو قربانی هم ده. تاسو په افغانستان کې د خپل سترګو لیدلې حال کر سره شریک کړي، اول کپدی برخه کې وایست چې آیا تاسو له غلی کړو خیل او غلی غفاری سره موافق یاست د شذو حقونو پر شاته کړي دي؟
مننه کوم لمړی تاسو ته درنې خور کړو خیر سپ ته غفاری سپ خور ته سلامونه. زه د دوی نظریات سره بالکل پورا همغږی یم، تاییدوم همداسې ده. او اوس چې څنګه دوی ویلې دغه حالتونه په افغانستان کې د ښځو دپاره دومره زیات در فشار لاندې میرمنې راوستې دي چې د دوی ټول مضمون د دوی ټول شمشیربازی او د کوشایی په همدې ده چې ښځې وټکوي، ښځې څنګه محدودې کړي. او هغې ورځ نه چې دوی راغلي دي دوی بل مضمون نه لري. دوی باندې هغه ابتدایي حقونه باید څنګه محدودې کړي، څنګه یو هغه کې دا د کار زمینه چې څوک وایي چې کار دوی نه کوي، بیا دوی یو څو ښځې چې تلاشی کهی مثلا یا پایمیدی که اشد ضرورت ارتده و اغایی راوستی دی پا امغا باندی بیا خلکو توایی چی منکر. او بیا من وزارت زراعت تلی و چی دامی زور از مخ که التمه تللی و ما زکزه یا زراعتی و مالداری شرکت دامیر من دو پار لرم هم دو سم پال دی نو لارم التا چی موین سیب خبری که چی مون تر پخوا دا خزو دو پار ماشالله ډیر ښه قدر کړی دی. او د شریعت په نظام کې دوی په کورونو کې نیولې، دوی ته معاشونه لیږو په همغه کورونو کې. ما ویل چې ته په دې افتخار کې اول خو دا معاشونه دې کټ کړي دي، بل په وخت هم نه رسیږي، بل هغه چې ترلاسه کوي په څه مشکل باندې په دې هم څه پوهېږم، او بل د هغه نه هغه ټول هغه تجربیات د هغه نه ټول هغه پوهه هر څه تېنه ځي. تاسو یې په کور کې کینوئ، په دې باندې افتخار مه کوئ، داسې فکر مه کوئ چې تاسو لوی کار کړی دی، والله څومره عزت هم په ځای کړی دی او دا کړی دا هیڅ عزت نه دی. ته د هغه ټول یاداشتونه له منځه وړي، ته د هغه ټول تجربیات او هغه ټول علم پوهې چې په دې لاره کې درلوده نور یې ورته ختموي. ته یې څونه ځپي له ته په کور کې نه یې او په دې باندې بیا ته څومره ښه افتخار هم کوې. بیا زما نه وروسته زما بل ملګری چې دوام ځلې تللې وه چې دا ډېر هغه یې وښود اساسیت یې وښود او داسې واسې، بیا هغه بیچاره ترمیم کې وویل نه، د دې دپاره هغه زړه یې خوږېده چې دا ښځې چې څونه په زراعت کې په مالدارۍ کې دلته نوي شیان زده کوي او بیا کار کوي په رسمیاتو کې، بیا خلکو ته ځي، بیا میرمنو ته ځي او دلته هغه کېږي، نور هم د ده پوهه زیاتېږي. اما دا چې په کور کې د هر څه چې د یاد دي هغه د یاده ځي. خو مقصد هغه په قار شوی و په دې دوی افتخار کوي که موږ په کورونو کې دوی کینولې دي، نو دا ډېر کمال کړی دی، داسې نه دی. او دلته صحي خدماتو دپاره لاسرسی او زده کړې دپاره خو تاسو پوهېږئ چې که وخت دومره زیات په چا تیر شي، نو تاسو فکر کوئ چې په دې دودیزه ټولنه کې چې څنګه خور هم ویلې دا دودونه ناوړه دودونه او رواجونه څومره حاکم دي په دې وطن کې چې هلته دین او مذهب ته هم دوی نه ګوري چې هلته یې څه ویلي دي. دوی هر هغه څه چې زړه یې غواړي هغه په خلکو باندې تحمیلوي. نو وخت چې په چا تیر شي او دلته چې جلکۍ دومره لویه شي خو هغه په زوره واده کېږي په خپل خوښه، خو هغه خبره بیخي پرېږده اوس. نو سی خدمات د پاره لاسرسی اول خو دا ښځې اوس دومره موږ فقر او بیچارګي نیستي ناداري دومره حاکمه شوی، کار نشته، امکانات نشته، پیسې نشته، راکړه ورکړه نشته، بانکي نظام ړنګ دی، ډېر سخت حالت حاکم دی. ډېر انسان به انسان وخوري او دکان کې به هغه خوراکي مواد چې دي، ما داسې ویل چې یو څو میاشتې نور هم که دوام وکړي د اولګي سره خو مبارزه نه کېږي او ولګي سره سخت ده چې دوی تحمل وکړي. دغه د دکان شایان چې دي دا انسانان چور کړي. نو خبره په دې کې ده چې دغه میرمنې په صحي لحاظ ډېر مریضان هم دي، ځکه دوی وچه ډوډۍ چې یو زر پیدا کړي وچای وي په همدې قناعت کې چې دا ګیډه یې ماړه شي یا اولادونه یې د ولګي نه ټول مري. نو ته فکر وکړه چې هغه به څومره ناروغي وجود کې وي. هم دغه در تحمل کوي چې تر څو په ځمکه ونه لویږي هلته تلی نه شي، ځکه هلته محرم غواړي، هلته نور سړی نه پرېږدي چې نارینه ډاکټر وي ښځه وګوري. ډېر سختي دي هلته، داسې شیان وړاندې کړي دي، داسې کارونه کوي چې هغه ښځه
مننه مننه اغلی امیل. زبرت تاسو ترازم اغلی کړو خیل، تاسو د اغلی امیل خبرې واوریدلې، دوی د ځینو ستونزو یادونه وکړه چې ښځې ورسره هر ورځ مخامخ دي په افغانستان کې. په دې خبرونه کې لکه د ښځو عامه خدمتونو ته د مساوي لاسرسي په اړه باندې چې خبرې روانې دي، په همدې حال کې په دوحه کې د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه هم ده چې د ملګرو ملتونو د اعلامیه لمخه د دې غونډې هدف دا دی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقوقو د ټول شموله حکومت جوړېدو، له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې نړیوال تعامل قوی سي. دغه اعلامیه زیاتوي چې د دې غونډې هدف له نړیوال ټولنې سره د دغو مسایلو په اړه د طالبانو د شکیلتیا په برخه کې د ګډ تفاهم ترلاسه کول دي. که تاسو په دې برخه کې خبرې وکړئ چې دغه یو لیک چې لږ سوی دی، سرخلاصې لیک، په دغه کې ځینې غوښتنې سوي دي چې افغان ښځو کړې دي، د دغه لیک په اړه باندې غواړم چې تاسو څخه واورم د ځینو غوښتنو په اړه باندې، او همدارس بیا به ورسو اغلی غفاری ته د دوی څخه به هم بیا ورسته واورو چې په دغه لیک کې د دوی په نظر باندې څه اهمیت لري دا ډول لیک. که تاسو د دغه لیک ځینې غوښتنې له موږ سره مطرح کړئ، زموږ اوریدونکو ته وایست.
مننه مله جان. اول خو باید ووایم چې نن سهار هم افغان مېرمنې چې په کابل کې وي، همدارنګه افغان مېرمنې چې د باندې وي، همدغه د بینالمللي ټولنې ځانګړي استازي چې په دوحه کې ناست دي، آنلاین مجلس درلودو، او افغان مېرمنې له داخل د افغانستان نه په ټولو ستونزو باندې خبرې وکړه، او کوم وضعیت چې په افغانستان کې روان ده د ښځو په وړاندې هغه د مجلس ګډونوال ته چې د بینالمللي ملکو په سر ټولنو ځانګړي استازي د افغانستان په خاطر د یو خبر ده، او ځینې خارجه وزیرانو سره چې دا مجلس وشو، او افغان مېرمنې مستقیم خپل پیام ورته ورسه او چې په کوم حالت کې دوی قرار لري. راځو په دې باندې چې مختلف لیکونه واستول شوي دي له مختلف ادرسونو نه، معلوم ده مدني فعالان، سیاسي فعالان، مختلف ګروپونه، هر چا هم دغه ځکه چې په شروع کې یو ویره همدا موجوده وه له افغانانو سره چې ګویا دغه ناسته به دې په خاطر باندې چې دا یو رنګه یو شانته همغږي به رامنځته کوي تر څو پورې به بل ټولنه یو بهانه یا یو لاره پیدا کړي چې څنګه طالبان په رسمیت وپېژني تر څو پورې دغه تعامل رسمي شکل یا رسمي بڼه واخلي. اما نه، دا هم دا موضوع په نیمه مجلس کې مستقیم له دغه نمایندګانو سره وشو، هغه ویل چې بالکل دا موضوع په دې خاطر نه ده چې طالبانو د رسمیت پیژندلې موضوع نه ده، بلکې په مغه موضوعاتو چې څنګه ستاسو ذکر وکړه، ځکه چې بینالمللي ټولنه تر اوسه پورې هر مملکت یو ځانګړی دریځ د افغانستان یا ځانګړی اندېښنه درلودله. کله کله دغه سیاسي اختلافات چې په لوړه کچه په بینالمللي سطح په دازینو غټو اختلافونو کې روان دي، په همدغه اختلاف یا دودستګي په خاطر باندې دغه فرصت طالبانو استفاده وکړه او ته ګټه ورسه، چا ته مالي مرسته وکړه، چا سیاسي ګټه ورته ورسولې. نو دا وضعیت په دې حالت باندې روان تر څو پورې تیره پنجشنبه چې کوم رایګیری چې په شورای امنیت سازمان ملل متحد کې وشوله، او ټولو په یو غږ او په یو فکر باندې دغه اوسنۍ وضعیت محکوم که، او معلومدار دا د بشر د حقونو نقضول له محکومه کړه چې باید طالبان واقعا دغه ټول بندیزونه او محدودیتونه چې د ښځو او نجونو د پرمختګ او د پهاصطلاح د مشارکت په خاطر جوړ کړي باید بېرته باید واخلي. معلومدار افراطي ډلې چې په افغانستان کې اوسېږي نشي ټوکې دغه ټول اندېښنې دي چې بالاخره د هغوی پایله به ملي ټولنې ته هم قیمت پرېوځي. نو افغانو مېرمنو یا افغان فعالینو په نارینه هم پکې شامل دي، همدغه اندېښنې چې تاسو داسې اول خو زیاتره وختم دا وه چې باید په داسې مجلسو کې باید واقعا چې افغان مېرمنې شتون درلودلی، ځکه چې زیاترین قربانۍ نن افغان مېرمنې او نجونې کورونه دی ان کچیر د موږ بارکه غږیږي خو کوشش وکړي چې موږ مالته باید ووسیږو ته څو پر موږ څخه واوري دوم طالبان باید کې دعوت نشي دریم داسې ماسم دی پرسمیت باندې ونه پیژندل شي ځکه چې کوم هغه ستونزې چې دوی افغان ولس ته خصوصا افغان میرمن ته سره جوړ کړي هغه باید جدي په نظر کې ونیول شي او دغه جنسیتي توپیري چلند یا بسپسای جندر اپارتاید یا موضوع باید پرسمیت باندې و پیژندل شي او طالبان دغه ټولو کړنو په خاطر باید دوی جوابګوی اوسیږي. نو دغه مسالو چې مختلف لیکونه چې دوهې ته ورسېدل د ټولو همدغه اتپیری چلند یې غندلی ده او به ملتونې غوسې چې تاسې به دا موضوع پرسمیت باندې وپیژنئ دا په جنګي جرمونو کې حساب کوي او طالبان به دغه مسالو لپاره باید جدا جوابګوی اوسیږي، نه دا چې تاسې کینئ دوی لپاره لارې چارې ولټوي تر څو په رسمیت باندې وپیژندل شي. معلومدار افغان ولس، افغان میرمن او نارینه چې دي ټول د افغانستان د ولس په خاطر نګرانه دي. هغه کومکونه چې باید ولس ته ورسیږي، هغه بشري بحران چې باید مدیریت شي، د هیڅ افغان نه مخالفت کولی شي او نه مخالفت کوي، اما ویره چې موجوده ده ځکه چې مغه بحران بشري بحران په نظر کې نه نیسي او د ښځو اصول په نظر کې نه نیسي، که صرف طالبان په نظر چې دی یو واقعیت اندېښمن نیسي نو بیا واقعاً دا یو سیاسي ده. بعد معلومدار داسې یو کار وشي چې ولس متضرر نه شي بلکې طالبان باندې فشار راسي. معلومدار دغه فشار په حقیقت کې طالبان په ګټه ده، د منطقې او د جهان په ګټه ده.
مننه اغلی کړو خیل زبرت تاسو ترازم. اغلی غفاری استاس څخه په همدې مورید کې پښتنه کوم، دغه لیک چې افغانانو ملګرو ملتونو ته لیږل دي، په دغه لیک کې لیکل سوی دي چې زما سره خبرې وکړي نظم په اړه، دغه شعار استاسو په نظر باندې څه معنی لري او دغه ډول لیکونو د تاثیر په اړه کې څه خبرې وکړي چې استاسو په نظر څه اغیز به وکړي دغه لیکونه؟
ډېره زیاته مننه د میرمن کاروخیل د ټولو خبرو په تایید او بالخصوص د دې لیک په اړه چې کوم معلومات وړاندې کړو. په دې لیک کې دغه شعار بالخصوص چې ما سره خبرې وکړي د دې هدف هم دا دی چې متاسفانه د بندو دروازو تر شا د شوي پریکړو ناستو غونډو او بالخصوص د افغان میرمنو او د افغان ولز هغه رښتونی استازو د نشتون په صورت کې د دغه غونډو خبرو اترو پایله مونږ درګر دغه دی ګورو. د دوه کال کېږي چې مونږ له هم د همغو بندو دروازو تر شا د ناستو او خبرو اترو به پرې کوو چې نړیواله ټولنه له طالبانو سره یې کولې په شروع کړی او بیا یې نهایی په پایله دا وشول چې یو قرارداد امضا شي په 2000 کې. نو دغه پخپله یعنی د دې یو درد کیږي او دغه شعار هم همدغه یو ترپ لري چې حداقل زمونږ نه پرته زمونږ په اړه باید خبرې ونشي. که چیرې خبرې اترې یو ان که یو نامه دی که کوم بل هیواد دی که کوم سیاسي جریان دی که ټولنیز که اقتصادي، دوی که غواړي زمونږ په اړه وغږیږي، زمونږ د حقونو په اړه، زمونږ د نن او سبا لپاره او په اړه وغږیږي، نو طبیعي دی چې زمونږ خپل شتون، زمونږ د غږ شتون هلته، زمونږ د نماینده شتون هلته، دا ډیر اړین دی او دا ډیر نورمال نه یوازې ډیپلوماټیک او ټولنیز اصول دی بلکې هغه په ټول د نړیوال قوانینو په ټولو اسنادو برابر یو اصول دی چې هغه ته باید احترام وشي. یو برخه د شعار مهمه موضوع هم دا دی او مونږ هم دغه موضوع شریکه کا او په نور مواردو باندې بالخصوص د ښځو د شتون، د دوی د کار، د تحصیل، د طالبانو لخوا روان ناخوالی، دا ټول د لیک اساسي موضوعات تشکیل ول بالخصوص چې مهم دی هغه او نړیواله ټولنه د یو لابي چیپ په صفت استعمالوي او یا طالبان نړیوال ټولنې سره د لابي چیپ په صفت استعمالوي هغه humanitarian aid دی او یا بشري مرستې دي. بشري مرستې په اړه هم ډیر واضح دریځ هم دا دی چې هیڅ څوک د دې مخالفت نه کوي چې بشری مرستې افغان ولس ته ورسیږي، خو همدا تیر 8 میلیارد ډالر چې افغانستان ته د بشری مرستو په نامه تللی دي، دا غي حساب کتاب چا سره دی؟ څوک ورکوي؟ دا چیرې شفاف دی؟ دغه مرستې واقعا ولس ته رسیږي که نه رسیږي؟ دغه اندېښنې دغه موضوعات دي چې طبیعي دی باید بحث پرې وشي. او زه مطمئن یم چې دغه بحثونه کولی شي د دغه سیلیکونو دغه اعتراضات لوري راپورته شي. خو د دې ټولو نه ها خواته زما خپل یو ډېر شخصي نظر چې په لیک او په هیڅ بل جریان پورې اړه نه لري، هغه دا دی چې ګورې طالبان په خپل افغانستان ته نشوي راتلی. طالبان راوستل شول د نړیوالې ټولنې په مرسته. طالبان نن په ما واک چلوي د همدغه یو نامه د سترګو وړاندې زما ملی اصول، زما قوانین، زما حکومت، زما هشته نشته، زما حقوق او حتی زما انساني ارزښتونه فرض شول په دې خلکو باندې. همدغه نړیواله ټولنه، همدغه یو ان د دې ټولو پروسو شاهد ول، خو هیڅ چا هغه غږ هم پورته نه کړ. زما په نظر دا خلک یو ځل بیا دوی ته که واقعا زمونږ ارزښتونه اولویت درلودی، نو شاید اوسنی وضعیت کې چې مونږ یو دغلته نه وای. خو متاسفانه چې زما په نظر د دوی دغه ناستې، بالخصوص بیا کله چې د بندو دروازو تر شا د دوی خپل منځي ناستې کېږي، زه متاسفانه چې ډېر ورته خوشبینه نه یم، ځکه چې د دوی هغه الردي تاریخ چې کوم مونږ سره دی او د دوی کړه وړه چې مونږ ته کوم واضح دی او وینو یې لیدلی مودي، د دې هغه لپاره ډېر بد هغه ورکوي. او د واقعا یعنی
میرمن غفاری وګورو چې ملګرو ملتونو هم دا غونډه کېدای شي لامل یو لامل دا هم و چې د دوی پر کارکونکو باندې بندیز ولګول سو. یعنی ملګری ملتونه په خپل تاسو فکر نه کوي چې لستونزو سره لاس او ګریوان دي؟ تاسو وایئ چې دوی دغه ستونزو کې لاس لري، خو بیرته که ورته وګورو دوی په خپل هم لستونزو سره مخامخ دي په افغانستان کې.
ملالای گرانی، ګورې کله چې بحث راځي د افغانستان د وضعیت په اړه، ملګری ملتونه وایي چې موږ د افغانستان د وضعیت د مدیریت لپاره د رهبری رول ادا کول غواړو. نو د دغسې یو رهبر په شتون کې نه یوازې دا چې په نورو اداراتو باندې ښځې بندېږي، د ښځو د بندې کېدلو قضیایې راځي، د پخوانی نظامیانو د وهلو، ټکولو او حتی شهیدانولو قضایا راځي، د مدني فعالینو او د تعلیم د برخې د فعالینو د بندې کولو وهنو ټکولو قضایا راځي، خو بیا هم هیڅ او حتی او بل ځای نه خوریږي. او بیا کله چې فقط په دوی باندې بیا اداراتو کې ښځې بندېږي، پس له هغه دوی راوځي، اقدام کوي، غونډې کوي، یو څه بل څه. ګورې که دوی واقعا دغه وضعیت ته ژمن وای، ولې دا موضوع تر دې حده باید راغلی وای چې دوی خپل دروازه یې هم وټکولی وای؟ او بالخصوص کله چې یو نامه خپل فعال حضور په افغانستان کې لري، دغه تر څنګ دا کار کیږي، نو طبیعي دی ګورې که مونږ دا وای چې یو نامه بېوس دی، ناتوان دی، نو بیا خیر دا غونډې څه معنا چې دوی کوي هغه د بندو دروازو تر شا؟
مننه ډېره. آغلی امل، تاسو د آغلی غفاري خبرې واورېدلې. آغلی کډوخیل هم وویل چې دا ډول فشارونه باید پر طالبانو راوړل سي چې ولس ونه ځپل سي او فشار یوازې پر طالبانو وي. او آغلی غفاري هم فکر کوي چې نړیوالې ټولنې یوازې په هغه مورد کې پر افغانانو غوږ نیولې دي چې دوی په خپله پکښې ښکېل سي او دوی ته ستونزه پیدا سي. تاسو فکر کوئ چې ملګری ملتونه به پر افغانانو باندې غوږ ونیسي په دغه غونډو دا اوس چې جوړیږي، او دغه لیکونه چې دوی ته لیږل سوي دي په دغه کې ښځې هم شامل دي چې خپلې غوښتنې ورسره مطرح کړي دي، آیا فکر کوئ چې ملګری ملتونه به پر افغانانو باندې غوږ ونیسي او هغه فشارونه چې دوی غواړي پر طالبانو باندې به یې زیات کړي او د افغانانو د افغان ولس د ځپل کېدو مخه به ونیسي؟
مننه کوم. ولا فکر نه کوم چې زموږ غږونه که دلته پورته شوي دي، که هلته شوي دي، او دغه لیکونو کې کوم څه چې مدني فعالانو د ښځو د خوانه ورته ورکړ شوي دي، که دوی په دې باندې غور ونه کړي، یعنی د دې پایلې باندې باید بار بار که دوی بیا بل ځلې داسې یوه غونډه کوي، زه فکر کوم چې بیا افغانان به په دې باندې نور باور ونه کړي، بیا به ډېر پیکه وي، ډېر بې ارزښته وي. او زه فکر کوم چې یو څه خو به په دوی اغیزه وکړي چې اوس هم دلته کسان شته دي چې خپل هغه غوښتنې تر مونږه رسوي او مونږه نه پرېږدي. زمونږ غږ پورته کول بې اغیزه نه ده، هر رقم چې وي په یو ډول نه په یو ډول. تاسو ولیده چې دوی ویلې دا د افغانانو مسله ده او دا کلتوري مسله ده او دا زمونږ داخلي مسله ده، مګر هماغه ورځ مخکې له دې چې دا جلسه دایر شي دلته افغانې ښځې غونډې وکړې، سره له دې چې بندیزونه خو ډېر زیات دي، دوی یو رزق قبول که، دوی خپل غږ پورته که، که په کمی لحاظ د دوی تعداد کم و، اما خپل غږ یې پورته که چې نه زه تحصیل غواړم، زه کار غواړم، زه هر څه غواړم، د اسلام او د حجاب تر سره غواړم، ما هېڅکله په دې عقله مخالفت نه دی کړی، اما زه مې خپل اساسي حقونه غواړم، دا باید ما ته ورکړل شي، زما وخت باید ضایع نه شي، زه باید روغتیایي مراکز ته لاسرسی ولرم چې په ما اوس سختې ورځې دي، اما هېڅوک ورته توجه نه کوي. یعنی دغه ننګونې زه فکر کوم چې باید په نظر کې ونیول شي، ځکه موږ په سختو حالتونو کې یو، سختو ننګونو سره مخ کې یو، او لږې سره مخ لاس ګریوان یو. یو حکومت چې تر اوسه پورې دوه کاله کېږي همدا ناری وهي چې موږ شرایط په نظر کې نیسو، موږ داسې برنامې لرو، هسې لرو، په خدای که یو څه هم دوی ولري، دوی اصلا نیت نه لري، اراده نه لري، کومه برنامه؟ دوه کاله کې د دوی برنامه نه جوړېږي، دوه کاله کې د دوی شرایط نه جوړېږي. د څه رقم شرایط هغه دا رقم دا ماډل اسلام چیرته دی چې ته یې کوې؟ ته د اسلام په خلاف حرکتونه کوې، د ښځو په مخ کې، په وړاندې د نارینه او د ځوانانو، د ماشومانو، د ټولو ژوند. دلته بالکل ته به وایې چې موږ د چا په هغه کې اسیر شوي یو، د دوی په حکومت کې خلک آواز نه شي پورته کولی، که پورته کې خو تاسو پوهیږي چې عاقبت څه دی. خدای باور وکړه چې یعنی دغه حالت که یو دوه میاشتې دوام وکړي، خلک په ځان راغلي دي، خلک رواني شوي دي، باور وکړه سړکونه خپه دي، انسانان خپه دي، ونې خپه دي، ټول. دا رقم ژوند کول ډیر سخت دی، او که زموږ غوښتنې هلته نه منل کېږي، خو واضح خبره ده چې دوه کاله موږ داسې تیر کړو، دې نه وروسته به که څومره د دوی مخه ونیول شي، خلک به خپل ناری سوری به پورته کوي، نور به هم هیجاني شي، نور خو دوی دپاره هیڅ حوصله پاتې نه ده څومره. نو خبره په دې کې ده چې هیله مند یو چې د دې پایلې یو څه حالت بدل کړي. زه هیله مند یم چې ورته د امید سترګې لرم، لږ به اغیزه وکړي، لږ به نړیواله ټولنه هم باید پوه شي چې دا حالت دومره بحرانی ده، دومره حساس ده، دومره نازک ده، که دی نه زیات شي شاید چې بشری ناورین دا خلک به تماشاګر د ټول نړۍ نه وي. دې مقابل کې به آوازونه نور پورته کړي، افغانان چې بیرون کې دي، افغانان چې دیننه دي، نور به حوصله ونه لري.
مننه آغلی امیل. آغلی کډوخیل، طالبانو له موږ سره نن په خبرو کې وویل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وویل چې د دوحې غونډې ته د دوی نور بلل وضعیت نور هم کړکېچن کوي. ده وویل چې دا وضعیت به کړکېچن سي. دا خبره ستاسو په نظر څه معنی لري؟ وضعیت به څه ډول کړکېچن سي؟ زه فکر کوم اوریدونکو چې د اغلی کډوخیل رابطه له موږ سره قطع سوې ده، موږ هڅه کوو چې بیرته زنګ ور ووهو او دوی له دې خپرونې سره واصل کړو او خبرو ته دوام ورکړو. د په عین حال کې د یو بل لیک یادونه هم کوم اوریدونکو چې د یو لیک چې ملګرو ملتونو ته لیږل شوی دی په دغه لیک کې راغلی دی چې اوسنۍ وضعیت د افغانانو د ځورېدو لامل کیږي او په دې کې له نړیوال ټولنې څخه غوښتل شوی دی چې د طالبانو له اوسني حکومت سره د یوې روښانه تګلارې او نقشې پر بنسټ خبرې اترې وسي او تر څنګ له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام په اړه ډاډ ورکړل شي. د دغه لیک په اړه باندې به هم خپل ملمنو سره خبرې کوو او اوس موږ هڅه کوو چې غلی کړو خیل یو ځل بیا هم له سټوډیو سره واصل کړو. فکر کوم چې د دوی تلیفون موږ سره واصل نسو. غلی غفاری استاس څخه پوښتنه کوم، په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ویلي دی چې دوی چې و دغه غونډې ته نه دي وربلل شوي چې په دوحه کې ده، دا به وضعیت کړکېچن کړي. ستاسو په نظر د دا خبره څه معنی لري؟
ډېره زیاته مننه. د دې دا خبر اول په ډېره میانه هغه باندې به یې ووایم، دا فقط او فقط په دې معنا دی چې تقریبا نو بخړول او ځان ته ماهیان پکې رانیول نور هیڅ هم نه. تر دې کړکېچان چې همدا اوس دی په افغانستان کې به نور کوم وضعیت وي؟ موږ خو تیار دغه د کړکېچ اوج کې ژوند کوو په هغه وطن کې. نور نو زه سوچ نه کوم چې تر دې کړکېچان هغه پاتې وي. او کله چې بیا دی وایي چې تر دې نور به بدتر شي، زه مطمئن یم چې هیڅ به ډېر نور نه بدلېږي. فقط به دا کېږي چې لکه څنګه چې دا اوس زرګر د پاکستان هنار بانی کهر زما نمایندګۍ کوي، د افغان ښځو د افغانستان د ولس نمایندګۍ کوي، دغه ته به لږ ډېر کش ورکړ شي. هلته په افغانستان کې به د ښځې نور په رنګارنګ طریقو و لارو چارو وځپل شي، وکړول شي، ودردول شي، په خلکو په ولسونو په عام ما خدماتو بندیزونه به ولګول شي. د دې ترڅنګ بل به دا وشي چې د دوی افغانستان لدینه لګډیر به د پنجاب او یا هم د پاکستان د پنځمې صوبې په صفت دوی لا ځنه نړیوالو ته وړاندې شي. پرته له دغه نه اوس سوچ نه کوم چې تر دې به نور لوی کړکېچ هغه وطن باندې راشي. مونږ درګردم دا اوس ښځې اولادونه خرڅوي، کورنۍ خپل د زړه ټوټي خرڅوي د دې لپاره چې ډوډۍ نور ته برابر کی پی. یو دوه نفر نور د کورنۍ ژوندې پکې پاتې شي، خلک خپل د کور وسایل خرڅوي، ځوانان مو د ایتالیا او د مدیتراني سمندر په ماهیان زما په د ځوانانو په غوښو په وینو باندې ماړه شول په دغه یو نیم دوه کالو کې. تاسو دا غیر قانوني مهاجرتونو نه نیولی تر دغه قانوني مهاجرتونه چې ایران او پاکستان ته روان دي، بلخصوص پاکستان زما په ول زما په شته او نشته، حتی زما په تجارتي امکاناتو، زما په د وطن په ملي سرمایه په ملي ارزښتونو باندې درګر پخېته مړوي. تر دې پورته نو کړکېچ نشته. طالبان بلخصوص د سویل شاهین دا خبره فقط او فقط همدا دی چې یو بارګینینګ یو بل چپ او بلخصوص د نړیوالې ټولنې سره د ځان لپاره د لوبي یو بل دلیل، ځکه چې دوی بل هیڅ داسې دلیل نه لري قانع کننده چې ځان په نړیواله ټولنه ومني. سربېره پر دې چې مطمئن یم چې دغه په پس پرده بحثونه به بل څه وي، خو کله چې اشکاره خبرې ته راځي نو دوی که غواړي نړیوال ټولنې ته په هغه عمومي معذر کې د منلو هغه واوسېږي، نو طبیعي دی چې دوی باید دغسې هغه ولري. بله مهمه خبره دا دی کله چې په دغسې یوه غونډه کې د افغان ښځو استازی نه وي، کله چې د افغان ولس عام ولس استازی نشته، کله چې زما د هغه نجلۍ چې دوه کاله کېږي مکتب یې پر مخ تړلی دی د هغه غږ په دغسې غونډه کې نشته، نو طالب چې درګر دی زما په ستونی پښې ایښی دی ولې باید وي؟ زه ډېره خوشحاله یم چې حداقل یو نامه په دغه برخه کې منطقي برخورد کړی دی او په دغه یوه برخه کې زمونږ د افغانو ښځو او افغان ولسونو سره یې تبعیضي او بد برخورد نه دی کړی، ځکه چې که چیرې طالبان دې غونډې ته بلل کېدی او د افغان ولسونو غږ هلته نه وای، نو طبیعي و چې دا به ډېره یعنی تر
تر دې ډیر به د افغان ولسونو باور ته یو نامه او نور نړیوال ټولنی ادارو باندې لمنځه ځي.
مننه آغلی غفاری. زه غواړم چې تاسو ته د سهیل شاهین یو ژغ هم درواورم په دغه ژغ کې د هغه اندیشنو ته هم جواب ویل دي چې د نجونو او شوت د کار او زده کړو په اړه باندې دي. دغه ژغ به واورو او بیا به نورې خبرې وکړو.
د نجونو او خځو د تعلیم او کار مسله زمونږ د اسلامي او افغاني ارزښتونو پر وړاندې کې یو حل طلب مسله ده او اړوند چارواکي غواړي چې د اسلامي اصولو پر وړاندې حل ورته پیدا کړي.
تاسو ته طالبانو د سیاسي دفتر چې په قطر کې دی د مشر سهیل شاهین आवाज واوریدي د ویل چې د شوزو او جنو د زده کړو او د کار مسأله حل طالبه ده او دوی اوربانی کار روان کړی دی. اغلی امیل زستاس څخه دا پښتنه کوم چې تاسو د سهیل شاهین د دغه خبرو په اړه باندې څه فکر کوي چې دوی په خپل هم منی چې دغه ستونزه حل غواړي باید حل سي نو تاسو غشتنی چې د افغان شوزو د وی افغان شوز په توګه باندې طالبانو څخه
مننه کوم. خبره دلته ده چې روانه ده او حلمنون کده او کار پی روان سره کوم روان ده تو کاله ده سره کوم روان کار ده دا چیرته روان دي دا په کوم دفتر کې روان دي دا په کوم وزارت کې روان دي دا چیرته روان دي دا خو موږ ته وخی کنه دا سره کوم روان دي چې خپل ځای ته نه رسیدي دینه خو خلک ډیر ګلماندی په دې خبرو باندې دوی نه شرمېږي چې دومره په تکرار بار بار خلکو ته وایي چې په دې کار روان دی او د تعلیم مخالف نه یو دا دی واغه دی خلک خو کار ویسته ته فکر وکړي چې عبدالکلام آزاد وایي چې یو کزه مر شم نو د مکتبونه مرو یو ورځ د پاره رخصت مو ورکوي ځکه چې هندستان د پیشرفت نشاته پات کیږي نته دوا کاله په معرف کې ځان راوړل دا یو ملي خیانت دی دا یو ستر جفا ده چې هیڅکله بیا جبران کیږي نه. معرف چې یو وار د خپل سیستم نه راوګرځېده او خپل مسیر پرېښودو هغه په پیړیو پیړیو خپل هغه نورمال حالت ته نه رسیږي. که یو ښار ویجاړ شي دړې وړې شي له منځه لاړ شي خو د یو ټولنې اغه ارزان نیرو باندې به بیرته ماړیګانی ورغول شي. اما معرف د سینه دی معرف ته صدمه رسول او ځن پکې راوړل دا ایس کله خپل اغه خپل عادي حالت نه ګرځي. نو دوی ډیر زیات ظلم کړی دی په افغانانو باندې په نجونو باندې په هلکانو باندې. اوس د تعلیم کیفیت بیخي کته راغلی دی ایس پنشت کې حساب دی معلمین ماوی په یو اتاق کې کینې چې کینې او بس هغه یې داس کارونه کوي داس حرکتونه کوي چې هغه بیچاره وګیتګی د کونه راغلی دی او سرګردانه لالهان د سروازه او ټولې ګډ وډ هغه نه معلم علاقه نیسي چې څه ورته زده کیو او نه داس یو نظام شته دی او نه داس یو مضمون شته دی او نه داس یو هغه پخوانی کلنی پاتې دي چې باید مسؤلیت خلک ونیسي. دا به څه کیږي د دوی آینده به څه کیږي یعنی د معرف سره چې هلته انسان او انسانیت روزل کیږي دلته هر څه پې ختم شو ځکه د پاس نه علاقمندي وجود نه لري. د پاس نه د علوم عصري سره دوی چندان علاقمند نه دي. نو خبره دلته ده چې یوازې په مدرسو زه نه وایم زه مخالف نه یم. هر چیرته چې علم وي په هر رقم چې په هره برخه کې زه قدرې کوم زه ښه سترګه ګورم دوی روزل کیږي. اما دغه جهان سره که ته غواړې چې پرمختګ وکړي خو ستا اولاد سبا ورځ د دې ټولنې د ودانولو لپاره باید جوګه شي خو دا خو امکان نه لري په دې رقم. دا خو اساس بنیاد
بلې ډېره مننه آغلی امیل. زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی غفاری ستاسو څخه به هم پوښتنه وکړم خو تر هغه مخکې یو اوریدونکی د مشتي زنګ وهلی دی دوی به اول راوخلو بیا به د میلمنو سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده. وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه لري.
افغان مهاجر ما دي ام افغان په صفات زه دا خبره کوم چې د سویل شاهین خو چې په د ال جی نه د پورا چار راونه دو ان شاء الله دا چار بو شي. دا خو میګو ته چې تعلیم رنادو تعلیم د وکړای شي بیا چې کیمه د خبره راونه دی طلبونه سره دی صحیح خبره وشي چې د شلکو له جمهوریت تر شي مجره د پاره څو وکړي شرم خبره د پنده باندې تلويخ ته کولینا د جمهوریت په ټیم کې مهاجر در بدر اپراتوي وې سم پراته دي وېس کسې په اقتصادي مشکلات پر ځای کړ غولای دی ډیر مهاجر شتا چې ډیر په تکلیف کې دي د خبره دي چې وشي نه ایمګ د غو مهاجر ټوب ډیر و پنده دریمه پیړې مرونه دو کنر به مهاجر دغه ستباو بربادي او دا خبره دغه خوروکې دی یو بهول تا ورزی یو بهول تا ورزی لګ دی لای پورا خبره سم سره وکړو د مهاجر د دومره نه پتنګي نه دی پر بده ویزه کا چې کنه وی افغان متحده امریکا دغه غولې کړي چې ته به خلک د پورا ملل متحده سره لګیاوې جن د پاره اقتصاد پاره یا د دوه مهاجر چې پاکستان ایران دغه پراته دی پنځه باندې چلوسته کولینا ایدلې پر مهاجرې پر افغان متحده سو وکړو یا جمهوریت سو وکړو به تعلیم پاتې شي په سرپری کمپنۍ کې می چرنه شکړه ګور امیګا جمهوریت ته نه شکړه میږي وو وطن ته مزدوري ته نه شکړه کاندرا نو سره کومې خو په یو ځل په شون کې سوتلی په پاکستان عوامي می سره سیدای کنه نه را می سره مهاجر ته یو اکنر کولای کیږي کنه وی چې می ته پیو ارکادر کولای دای په دانه خود خوره می ته ویزا پاسپورت لوکو چې می کې ځوانان لور شي دریا ما پړې مرونه
مننه
مزبيري وکړو
بل ستاسو رغ مو وختي ډیره مننه سلامت اوسئ چې تاسو مشتزنګ راوهلی وو او تاسو پښتنه مو هم واخیسته د میلمنو سره په دې خبرونه کې او په نورو خبرونو کې به هم هم دغه پښتنه مطرح کړو. اغلی غفاری تاسو ته خبره د دوحې د کانفرنس په اړه باندې اول پښتنه وکم بیا به که تاسو کوم څه ویل دغه اوریدونکو د خبرو په اړه باندې هغه به هم واورو. تاسو وویل مخکې چې شدي و د هې غونډې ته نه دیور بلل سوي نو ځکه دا ستاسو په نظر باندې دا یو شکار نه دی سوي او طالبانو هم ویل دي چې دا غونډه یو طرفه ده ځکه چې دوی نه دیور بلل سوي او د دوی په نظر دوی اصلي طرف دي د دې قضیه چې باید دوی پکې حضور درلودای. زما پښتنه ستاسو څخه دغه د چملګری ملتونه ولی باید پر افغان شذ باندې غوښ ونیسي او پر طالبانو یو نه نیسي ځکه طالبان یو حکومت دی د یو حکومت د خبري اوریدل او د شذو څخه خبري اوریدل څومره مهم دي ستاسو په نظر باندې ولی باید ملګری ملتونه د افغان شذو خبري واوري؟
ملالای جانی ولا عجیب ده چې مونږ طالبان نو دا ګډ ورډ سیستم ته د حکومت نو ورکو اوله سر کې او زه مطمئن یم چې نړیواله ټولنه د حکومتونو د جوړېدا د حکومتونو د ساختار د حکومتونو د مروجه اصول او قوانینو په اساس هم په دې پوهېږي چې طالبان فقط یو ډل دي چې اوس هلته میلیونونه انسانان په زور په شکنجه په رنځ په درد په سلو لارو چارو یرغمل نیولی او ور باندې خپل لغه واک او زور چلوي تر دې پورته هیڅ هم نه دی. که دا یو حکومت وي نو حداقل حداقل هغه دننه افغانستان کې به ولسونه حداقل داره خو به یې ویلې چې حداقل نس مې مړه ده حداقل ډوډۍ راته پوره رسیږي حداقل حداقل ځواب ګوی هلته وایي. دوی خو د حکومت همغه اولنۍ هغه اصل که هغه اسلامي نظام دی او که غیر اسلامي نظام دی دا یو اصل دی د حکومتونو چې ولس ته باید ځواب ګوی اوسیږي. په افغانستان کې مونږ په دې کالو کې شاهدان یو چې خلک په یوه کومنټ او په یو فیسبوکي پوسټ باندې هم له کورونو نه وویستل شول ووهل شول وټکول شول او حتی ژوندي او مړي د ځینو ورکې دي. نو طالب ته د حکومت هغه ورکول زه هیڅ منطقي نه بولم. او په دوهمه برخه کې افغانو ښځو ته ولې باید غوږ ونیول شي؟ ګورئ لسیزی کیږي افغان نارینهو ته غوږ نیول کیږي لاره یې څه نتیجه یې څه هیڅ هم نه له بد نه بدتر خواته روان یو سمیږي نه وضعیت قرباني په آخر کې څوک دی
مون میرمنی د افغانستان میرمنی د افغانستان د میرمنو نسلونه ګورې لسیزی کیږي چې جنگ هم دغه خلک همدغه د افغان نارینه یو بل سره کوي سولو ته چې سولې خبره چې راشي هم همدوی یو بل سره کینی سوله وکړي حکومت همدوی جوړ کړي قانون همدوی جوړ کړي او کله چې بیا بی پرې کول شي هغه که د جوړېدا په وخت کې وي او که د ورانېدا په وخت کې وي هغه مونږ میرمنې پرې کوو او دغه شی ته زه مطمئن یم چې نړیواله ټولنه نه یوازې دا چې باید پوه شي حتی پوی به هم وي تر اوسه پورې چې په هغه وطن کې لکه څنګه چې او بالخصوص حد اقل دو اوس دغه تیر دو کالو لپاره که چیرې غونډه کیږي بحث کیږي خبره کیږي د دې تیر دو کالو لپاره د ټولو نړیوالو او د طالبانو دننه ستراتیژۍ اصول فرامینو هر څه تر ټولو ستر قرباني افغان میرمنې دي نو طبیعي دی چې د دوی غږ لومړیتوب باید ولري د دوی خبرې باید لومړیتوب ولري او دوی ته چانس ورکړل شي بس دی نور د نارینه او نرسالاره ټولنې اصولو او قوانینو دې هر څه ته یعنی مونږ میرمنې ډېرې باید پرېږدي اوس حداقل حق مو دی بالخصوص دغه وطن 50% نفوس افغان میرمنې تشکیلوي نو کچیرې د درد او رنج برخه یې له نیمایي نه هم ډېر د افغان میرمنو په اوږو بار دی همدا اوس نو ولې باید هغه غږ ته د میرمنو اولویت ورنه کړل شي زه مطمئن یم چې دا ډېر یو منطقي دلیل دی او ډېر یو منطقي بحث دی چې افغان میرمنو ته اولویت ورکړل شي په بحثونو کې او بیا کله چې د ورور د خبرو نه په پای کې مې دا یادونه کوم دا د ورور د خبرو په هغه باندې موضوع چې دوی یاده که د مهاجرینو د وضعیت په اړه طبیعي دی چې ما مخکې هم دا موضوع ته اشاره وکړه چې ستونزې ډېرې دي او رسیدګۍ په ټوله معنا ورته کمې دي خو خدای دې زموږ خپل وطن امن کړي چې وطن مو امن وي نو د پردیو ملکونو هغه قصرونه هم زمونږ د وطن هغه خړ خیمه پورې هم نه هغه نه دی نه رسیږي او هغه خړ خیمه هم پې اولویت لري او ارزښت یې ډېر دی
ډیره مننه آغلی غفاری زه غواړم چې آغلی عمل تاسو څخه هم نور پښتنې وکم خو د وخت اجازه نه راکوي متاسفانه چې د خبرونی وخت نور پای ته رسیږي او موږ به بل اونۍ بیا له اوریدونکو سره یو په داز ما حق د خبرونه کې ل خپل دروسرو ملمنو آغلی کډوخیل آغلی غفاری او آغلی عمل څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره وخت بو استي او په دې خبرونه کې ګډون وکړ بیا بل تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
پریمیک دی چې والو زم پریمیک دی چې والو زم زما وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرن وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرن زری ماتړی پریمیک دی چې والو زم زما وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرن وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرن وزری ماتړی ماتړی زدا لاهو په زم زم کې زګی دلی زدا ځان غږ د ژوند منځ ته را بللې یم لمونځ مې په لمن کې دغه سپېڅلې یم ظلم دی په شونډو ظلم دی په شونډو د خندا وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرن وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرن وزرې ماتړې رڼا وزرې ماتړې خار بشي جنگل کبي کتاب بي قلم شي ګل شي وج دندر چي بي اواو بي شبنم شي مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مناوی بادم شی مناوی بادم شی دا ہوا وزر مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبل ساتلے پنجرا کیم شما یا مو بلاد تاریخ پا دیر کیم زر کیم پچو غود وقت نو پا در کیم اس میں دا ستم پا مزی بیا وزری